The Washington DC na da Voice of America jiwa radio de
Gran Ordin Costa Rica da Voice of America jiwa da نن د ایتوالي اکشن به ورځ کال 2023 د ستمبر د میاشتې شپږم نیټه ده. وخت شوی د پاکستان کې د مازیګر شپږ، افغانستان کې د مازیګر پنځه نیمې، او دلته واشنگټن ډي سي کې د سحر نهه بجې دي. د ډیوه ریډیو په دې خبري خبرونه کې در تازه شعیب زاده هرکلی ویم. او لومړی ستاسو پام را ګرځوم د اوسو مهمو خبرونو سر ټکو ته. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلی په نړیواله کچه د طالبانو په رسمیت پیژندنه دا وخت د بحث لاندې نه ده. نوموړي زیاته کړې روس، امریکا، چین او پاکستان په دې کار کوي چې طالبانو د اگست په میاشت کې کومې ژمنې کړې وي هغه ژمنې پوره کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د بورلاینز نن په کابل کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي سره لیدلی. اخوا اوچا ویلی روان کال په افغانستان کې د جګړو او لوګې له سبب شپږ لکه سلور د زر نه زیات افغانان بې کوره شوي. او نړیوال بانک او ایشین ډیولپمنټ بانک په ګډه پاکستان ته د موسمي بدلون د ورپی خو چیلنجونو په اړه ویلي د کال 2015 نه د کال 2023 پورې 15 میلیونه خلک د سیلاب د خطرو سره مخ کې دي. شي دا اوسرټی کې اوس پام شي د خبرونو تفصیل ته. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلی په نړیواله کچه د طالبانو په رسمیت پیژندنه دا وخت د بحث لاندې نه ده. سرګی لاوروف ویلی طالبان د لنډمهاله کابینې جوړولو په وخت په دې کې پاتې راغلي چې د افغانستان د ټولنې د هرې طبقې، لسانی او مذهبي او سیاسي ډلو استازیتوب پکې وي، خو موږ ورسره بیا هم په رابطه کې یو. نوموړي زیاته کړې روس، امریکا، چین او پاکستان په دې کار کوي چې طالبانو د اګست په میاشت کې کله افغانستان ونیولو او جمنې کړې وي هغه جمنې پوره کړي. سرګی لاوروف دغه خبره په داسې وخت کې کړې چې طالبانو خپل لنډمهاله کابینه اعلان کړې او نړیوال ترې غوښتنه کوي چې دوی د ټول شمول حکومت جوړ کړي، د ښځو او بشري حقوقو ته درناوی ولري او چې افغانستان بیا د ترهګرو خوندي ځاله جوړ نشي. سرګی لاوروف ویلي د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې طالبان خپلې هغه وعدې پوره کړي کوم چې دوی په ښکاره منلې دي. نوموړي د ایران سره د جوهري تړون په اړه هم خبرې کړې او ویلي دي دا مهمه هڅه ده چې امریکا د ایران سره په جوهري تړون کې بیا شامل شي. اخوا د ملګرو ملتونو عمومي سکرتر انتونیو ګوټیرس ویلي طالبان یوازې هغه وخت په رسمیت پیژندل کېدای شي چې نړۍ یې ومني. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یوناما ویلي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د بورلاینز په افغانستان کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي سره نن په کابل کې لیدلی. د یوناما تر مخه په دغه لیدو کتو کې د بورلاینز او حامد کرزي د افغانستان سیاسي حالاتو ترڅنګ په راتلونکو کې د ټول شمول حکومت د طالبانو په واکمنۍ کې د ښځو د زده کړو او نورو حقوقو خوندي ساتلو او د نړۍ سره پاړي کو برابر ساتلو هم باس شوی دی. د یوناما له خوا شوی یو ټویټ کې ویل شوی د ملګرو ملتونو استازي په دې خبره زور راوړی چې ملګري ملتونه د افغانانو ته د بشري مرستو رسولو لپاره کار ګړندی کړي، او دا خبره یې هم په ډاګه کړې چې یو داسې حکومت چې ټول شمول وي د سیمه ایزو هیوادونو لخوا ومنل شي نو په بدل کې به نور نړۍ هم د افغانستان د پرمختیا لپاره بدلون راوستو ته تیار شي. اخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا په افغانستان کې د جګړو له امله د بېځایه شوو افغانانو د وضعیت په حقله یو تازه رپورټ کې ویلي چې د روان کال د شروع راسې شپږ لکه سلور دېرش زرو نه زیات افغانان په افغانستان کې د خپلو سیمو بېځایه شوي دي. تیر ورځ په خپور شوي دغه رپورټ کې اوچا ویلي د دغو بېځایه شوو زیات شمېر د جګړو او لوږې له امله هم بیرته خپلو سیمو ته نه دي ستانه شوي، او زیاتی چې په دې برسره سکال سباندې 800,000 افغانان د ګاونډي هیوادونو خپل هیواد ته راستانه شوي چې اکثریت یې د ایران نه راغلي دي. د اوچا د رپورټ له مخې په روان میلادي کال کې افغانستان ته د راستنو شوو 850,000 افغانانو له ډلې یوازې 2,000 او 800 د پاکستان او پاتې نور د ایران نه وطن ته ستانه شوي دي. خو د مهاجرت نړیوال ادارې IOM د تیرې اونۍ په یو رپورټ کې ویلي چې کال 2021 د جنوري د میاشتې د لومړۍ نیټې نه د ستمبر د 15 پورې دغه ادارې ته 890,000 نه زیاتو افغانانو نمونه ثبت کړي چې د ایران او پاکستان نه افغانستان ته ستان شي. د خوراک نړیوال پروګرام وايي په افغانستان کې 14 میلیونه خلک په پوره اندازه خوراکي مواد نه لري. د خوراک نړیوال ادارې ډبلیو ایف پی په خپل تازه رپورت کې ویلي چې د تازه سروې لمخې په افغانستان کې یوازې 15% کورنۍ پوره خوراک لري. دغه ادارې زیاته کړې چې په خار کې میشت لوستې کورنۍ هم د کارونو نه لرلو، پیسو د نشوالي او د خوراکي موادو د بایو لوړېدو لامل اغیزمن شوې دي. د پاکستان پوز وای د خیبر پختونخوا قبایلی ضلع شمالي وزیرستان کې د استخباراتي معلوماتو په اساس د وسلوالو پر ضد عملیات کړي او یو ترهګری یې پکې وجلې دي. د پوز پوینا په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو د موجودګۍ په خبرتیا عملیات پیل شوي وو. پوز ویلی د وسلوالو سره رزمک سویلوبیجن په دوسلی سیمه کې انخته هغه محل شوي چې پوز په سیمه کې د پټو ترهګرو پر ضد عملیات کول. بلخوا پاکستاني طالبانو د دې برید په نتیجه کې د درې پاکستاني عسکرو د وجلو دا وکړه. دا او د میډیا سره په شریکړو معلوماتو کې د خپل یو پلوی د وجل کېدو خبر هم تایید کړي. دوستلی د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه ته نږدې 30 کیلومتره لري سویلي سیمه ده او د ځای ته د میډیا رسد نه کیږي چې د آزادو سرچینو نه معلومات ترلاسه شي. نړیوال بانک او د ایشیا پرمختیایي بانک په ګډه پاکستان ته د موسمي بدلون د وپیښو چیلنجونو په اړه ویلي. د کال 2015 نه د 2040 پورې 5,500,000 خلک د سیلاب د خطرو سره مخ کېدي شي. د نړیوال او ایشیایي پرمختیا بانک په رپورت کې ویل شوی د کال 2020 نه د دې پیړۍ د اخیره پورې هر کال د سیلاب نه د متاثر شو خلکو شمیره کې به 1,000,000 اضافه کیږي. په رپورت کې دغه علت د تودوخه په کچه کې په تیزی سره زیاتوالی ښودل شوی. د رپورت تر مخه په پاکستان کې بیا د نورې نړۍ په مقابله کې د تودوخه کچه په تیزی سره سیوا کیږي او د 1980 نه د کال 2015 پورې د تودوخه د کچې د زیاتېدو پر وړاندې کې ویل شوی. د کال 2010 پورې د 1.3 نه تر 3.9 سنتیګریډ پورې اضافه امکان لري. سیډون کې وايي پاکستان کې د چاپیریال موسمي بدلون د مخنیوي لپاره ډېرې کمې حالې ځلې کیږي او په اخره کې به نتیجې ډېرې خطرناکې راوځي چې خلک بعد مالی او ځاني ستونزو سره مخ کیږي. دا او تر دې دمه مهم خبرونه
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونه او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وایس اف امریکا دی خبري خبرونه ده. د روس د خارجه چارو وزیر سرګی لاروف ویلي پاکستان، امریکا، چین او روس په ګډه دا باوري کوي چې طالبان د ټول شموله حکومت د جوړښت او ترهګری د نه خورولو په خپل لوزونو ولاړ پاتې شي. افغان طالبانو د نړۍ سره د ټول شموله او متدل حکومت د جوړولو لوز کړي، خو سیړونکو وایي د هغه روسي فعالیتونه ښایي چې طالبانو خپل پخوانو جابرانه تګلارو ته یو ځل بیا لاس اچولی دی. نور تفصیل د اسلام آباد نه د دیو خبريال ارشد حسین په دې ریپورت کې واوري.
د روس د بهرانو چارو وزیر دغه خبره په داسې حال کې کړي چې طالبان خپل لړمحاله کابینه اعلان کړي ده او نړیواله ټولنه غوښتنه کوي چې دوی د ټول شموله حکومت جوړ کړي، د خزو بشري حقوقو ته د درناوي ولري او دا چې افغانستان بیا د ترهګرو خوندي جاله جوړ نشي. په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې وروسته د روس د بهرانو چارو وزیر سرګی لاروف ویلي روس، امریکا، چین او پاکستان په دې کار کوي چې طالبان د نړۍ سره کړي خپل ژمنې پوره کړي. د ملګرو ملتونو عمومي سکتر انټونی ګوټرس هم ویلي طالبان یوازې هغه وخت په رسمیت پیژندل کېدی شي چې نړۍ اومني. سرګی لاروف ویلي د ټولو مهمه خبره دا ده چې طالبان خپل هغه وعده وفا کړی کمی چې دوی په ښکارا منلې دي. د روس د بهرانو چارو د وزیر ویناوه چې د طالبانو لړمحاله حکومت د ټول افغانستان نمائندګي نه کوي. د افغان چارو سیړنکار ډاکټر سرفراز خان وایي سف امریکا ډیوه توای په طالبانو باندې نړیوال فشار دي چې خپل کړی وعده پوره کړي.
خبر خبرې چې سو پورې یې ثابت کړي نه په بل سره ول چې رپورټس راځي چې وطن کې د نجدي عادي والټ کولم کوي او خلک سزاوار کړي دي او حالکه عام افیلان هم کړو بل دا دي چې دي دا زبانی او کلامي خبرې دي او عمل کې دي شي دي نه دي بدل شي دي نو دنیا د دې ځار کې ټوله چې دي کله خپل اړي باندې عمل باندې ثابت کی چې او دي واقعي د نړیوال اخلاقیات دي هم قوانين دي د دې مطابق ملک کې انتخابات ته تیاری دي
د افغانستان گاونډي او د نړۍ نور هیوادونه اندېښمن دي حسینه چې د افغانستان خاورې د حق پر ضد یو ځل بیا د ترهګرۍ لپاره وکاريږي او سیړونکو وايي همدا لامل دی چې د طالبانو خواخوږي حکومتونه هم دا ځل د هغوی حکومت په رسمیت د پیژندونه ډډه کوي په پاکستان کې د واشنگتن پوسټ خبريال او په افغان چارو نظر لرونکي سیړنکار حق نواز خان وایس اف امریکا ډیوه توای دا اوسنۍ مسله د کال 2000 کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوها په هوکړه کې د بین الافغاني خبرو د نپل کېدو لقبله رامینځته شوې ده
په کار دا و چې د افغانستان له کوم خارجي ځواکونو او د امریکای وټلو چې هغه هوکړه شوې نو نن به دا مشکلات نړۍ سره نه وي که په رسمي توګه باندې افغانستان کې د طالبانو دولت نه منلي کېږي نو دا هغه ټیک ته یو څه خدای غدا چې افغان طالبان به هغه ژمنه هغه خبره چې هغه کړې وي هغه باندې نظر ثانی وکړي او هغه ته به هغه وایي چې هغه په دې باندې موږ عمل کوو خو بل لسه افغان عام وجود چې په هغه باندې متاثر کېدو خبره ده کوم چې افغان طالبان هم له نور خلک هم دي
د خالی پورز د هند وزیر اعظم نریندرا مودي هم د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته ویلي دا ډیره مهمه ده چې د افغانستان خوره د نړیوال ترهګرې لپاره و نه کاریږي مطبوعات د افغانستان د مرستيال خارجه وزیر امیر خان متقی له قوله وایي څوک چې د طالبانو سره د انتشار سیاست کوي هغه به یوازې پاتې شي کابل کې د اتوار پرز یوې دستوري تخپل وینا کې خاغلی امیر خان متقی دا هم ویلي چې د افغانستان خوره به د بل کم هیواد پر ضد کاري دو تپری نګدي افغان طالبانو د نړۍ سره د ټول شموله او معتدل حکومت د جوړولو لوز کړي وو خو د طالبانو روستي فعالیتونه خای چې هغه خپل جابرانه پخوانی تګلارو ته یو ځل بیا لاس اچولې دي
د ملګری ملتونو خصوصي نمائنده ډیبرا الیونز په افغانستان کې د افغانستان پخوانی صدر حامد کرزی سره لیدلې دي په افغانستان کې د موجوده حالاتو په حق لور سره خبري اترې کړې یوناما په خپل ټویټ کې ویلي دي چې په دغه ملاقات کې د ملګری ملتونو نمائنده د یو ان د کار په حواله سره خبري اترې وکړې بل خواته د طالبانو اسلامي امارات د امریکا د خزانه د دې فیصلې هرکلی کړی دی چې ملګری ملتونه او نور ادارې به د طالبانو چارواکو به شمول د حقانی نتورک سره په افغانستان کې په شریکه باندې کار کولای شي په دې موضوع باندې تفصیلي ریپورت د دیو همکار بختور شارکای
د افغانستان د مرستو د پاره د ملګرو ملتونو خصوصي مشن یوناما مشر ډیبرا لیونز د افغانستان په خواني صدر حامد کرزی سره لیدل کتل کړي او ورسره د افغانستان په ورستي حالات خبري اترې کړې دي مطبوعات وای مېرمن ډیبرا د پخوانی ولس مشر کرزی سره د ملاقات په وخت په افغانستان کې د بشری مرستو په اړتیا زور واچو او دا خبره په ډاګه کړه چې په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت به د بیا ودانې په کارونو کې په خړه ول کومه کوکلی شي او نړۍ به د یو دغه حکومت سره ډېر مرستې وکړي د افغانستان د مرستو د پاره د ملګرو ملتونو استاذ ډیبرا په داسې وخت کې د پخوانی صدر کرزی سره د مرستو په اړتیا خبرې کړي چې سورز وړاندې د صحت نړیواله ادارې WHO مشر ټیډرس ګابریوسس خبرداري ورکړو چې په افغانستان کې د صحت نظام پکې ناستو دي نو موږ دا تبصره په کابل کې د طالب چارواکو ملګرو ملتونو استادو او د صحت د چارواکو سره د یوې لوړې کچې د غونډې ورستو کړې و په یاني حال کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو لوړپوړي چارواکي مارټن ګریفیت د افغانستان د صحت محکمې د پاره په بیړني ډول $50 میلیون اعلان کړي نوموړي ویلي چې د افغانستان د سیاست نظام وګرځیدلو نو دا به په دغه جنګځپلي هیواد کې لوی بربادي رامینځته کړي د دې ترڅنګ په افغانستان کې د طالبانو حکومت د امریکا د خزانه وزارت داغه پریکړې هرکلی کړي چې افغانستان ته د بشری مرستو د رسولو اجازه ورکړي ده د امریکا د خزانه وزارت 13 ورځ یعنی د سپتمبر په 16 نیټه دوه عمومي جوازونه خپاره کړل چې لمخې د امریکا حکومت د غیر دولتي ټولنې او د ملګرو ملتونو په ګډون مشخصه نړیواله مؤسسه د طالبانو سره د بندیزونو باوجود د بشری مرستو د رسولو لپاره همکاري کولای شي. همدغه راز افغانستان تر خوراکي توکو، دارو درملو او نورو موادو د رسد اجازه هم ورکړل شوې ده. د طالبانو د حکومت د بارنو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی وای چې دوی د امریکا د هغې پریکړې هرکلی کوي چې د خوراکي توکو او دارو درملو رسیدو فعالیتونو ته اسانتیاوې برابر کړي دي. نوموړي ویلي دوی هیله مندي چې د امریکا په شمول ټول هیوادونه او نړیوال سازمانونه د افغانستان د حکومت سره د اړیکو ټینګښت او له افغان اولس سره بشری مرستو ته دوام ورکړي. د امریکا د خزانه وزارت د بارنیو شتمنیو د کنټرول د څانګې مشري انډریا تیر ورځ وویل د خزانه وزارت ژمن دی چې د افغانستان خلکو ته د بشری مرستو د رسولو پروسه اسانه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ملګرو ملتونو کې په خپلو خبرو کې نړیوال دې ته هڅولي چې د افغانستان د خلکو په خاطر دې د طالبانو سره مرسته وکړي.
طالبانو د زندانونو مشر مولا نور الدین ترابی وړه مورز ویلي د خپل پخوانی حکومت غونډې با د جرمونو په تور خلکو ته هغه سي د تیزندۍ او د لاس پرې کولو سزا ورکړي. امریکا د طالبانو د دې اعلان غندنه کړې ده، خو طالبانو په دغه سزا او عمل شروع کړی دی او پورونی په هرات ولایت کې سلور تنه تر وجنې ورستو د خلکو په وړاندې سوړند کړی دي. تفصيلي د بارکوال میاخیل په ریپورت کې واوري.
په افغانستان کې د طالبانو د نگران حکومت اله شل ورځې پوره سوي دي چې د خپل پخوانی حکومت غونډې د خلکو د راځړولو سزا یو پیل کړي. طالبانو پرون په هرات ولایت کې د څلورو کسانو مړی د انسان تښتونې په تور د شار پورې ولوي چوک راځړولې دي. یوایني شاهد اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی ته ویلي طالبانو د څلورو کسانو مړی د شار مرکزی چوک ته راوړی، په هغه کې د یو تن مړی په کرین راځړولې او د درو نورو مړی د شار په نورو برخو کې د خلکو په وړاندې راځړولې دي. په هرات کې د طالبانو د والی یا گورنر مرستیال مولوی شیر احمد عمر وایي دغه څلور کسان د دوو کسانو پلار او زوی د تښتونې په وخت نیولې او د طالبانو له پولیسو سره په نشته کې وژل شوی دی. وایي د دوی په جګړه کې یو طالب هم ټپي شوی دی. شیر احمد عمر فرانس پریس خبری ایجنسی ته ویلي
و امروز ک
نن تښتون کې د ډزو په تبادله کې وژل شوی دی، د دې لپاره چې نور تښتون کې عبرت واخلي او څوکونه تښتوي یا څوکونه غواخي. من دوی د خار په چوکونو راو زړول او دا مو هر چاته صفه وویل که څوک غلا کوي، څوک تښتوي یا زمونږ د خلکو خلاف عمل کوي سزا کیږي. به
تلو نه استاد تښتول سوی او بیا ژغورل سوی او کسانو خپلوانو ویلي دغه پلار او زوی په هرات شار کې د دوی د تیلو د دکان له مخې تښتول سوی وو. د هرات د والی طالب مرستیال شیر احمد عمر وایي څنګه چې دوی ته دا خبر ورسید د شار سړکونه بند کړل او په شاو خوایو غنټه کې تښتون کې له طالبانو سره مخامخ شول او په څو منټه جګړه کې ووجل شول.
من قبلن هم زیاد اختیاری داد
من سو واری خبرداری ورکړی چې دا د کابل اداره یعنی تیر حکومت نه دی، دا اسلامی امارت ته هیڅوک باید زمونږ ملت ازار نکړي او نسوک و تختوی
اختطاف شوه.
په هرات کې په ورستوي کې د پیسو په بدل کې د سړی تښتونو پیښې زیاتې شوې دي. د هرات طالب چارواکي وایي تر پرونی پیښې مخ کې هم د تښتونو درې پیښې شوې وي چې وایي په هغه کې یو حالت ژغورلې وو. وایي په هغه پیښو کې یو تښتونکی وژل شوی او دوه نورې ژوندې نیولې وو. د دغه کسانو مړی په داسې وخت کې په هرات شار کې ځړول شوی چې تیر ورځ د طالبانو د حکومت د زندانونو وزیر مولا نور الدین ترابی وویل چې د طالبانو د پخوانی حکومت غونډې سزاګانې به بیا عملي کیږي. مولا نور الدین ترابی د ستمبر پر درويشتمه له اسوسییټډ پریس سره په مرکه کې ویلي د اسلام قوانین به پر ځای کوي او د خلکو د راځړولو او د لاسونو د پرې کولو سزاګانې به ورکول کیږي. د بشري حقوقو ادارو د طالبانو د صحرایي عدالتونو یا محکمو کلک مخالفت کړی او دا د بشري حقوقو له قوانینو سرغړونه بللې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د طالبانو د پخوانیو سزاو د بیرته شروع کولو اعلان په کلکه غندلې دی. د وزارت ویاند نت پرایس وایي
وی کنډم ان دی سترونګست ټرمز.
موږ د افغانانو د بدن د غړو د پریکولو او راځړولو رپورټونه په کلکه غندو. طالبان چې د څه ډول سزا او پاړه خبرې کوي دا د بشري حقوقو ښکارا سرغړونه ده. موږ له نړیوالې ټولنې سره کلک ولاړیو چې د دا ډول سزاګانو لزموارو کسانو سره حساب وکړي. د نړۍ اکثر هیوادونه په رسمیت د طالبانو د پیژندلو یا تسلیمولو او د ټول شمول حکومت له جوړولو سره سره له طالبانو غواړي چې ثابت کړي هغوی د شذو په ګډون ټول بشري حقوقو ته درناوی لري. د یادونې وړ ده چې طالبانو په 13 شاو خایونی میاشت کې د کابل په ګډون په جنو نورو شهرونو کې هم د غلا په تور د نیولسو کسانو مخونه تور کړي او په بازارونو کې ګرځولې دي. بارکوال میخیل، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، واشنگتن.
د وایس اف امریکا ډیو خبرونه ده.
د افغانستان یو طالب کمانډر د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان هغه بیان غندل دي کوم کې چې وزیر اعظم هلا سرګند کړی و چې طالبان بازر پر ټولو ډلو مشتمل حکومت اعلان کړي. کمانډر دغه بیان د افغانستان د کورونو چارو کې لاسوهنه بللی ده. خود په خبر یونیورسيټي د سولې او د شخړو د هواري انسټیټیوټ پروفیسور ډاکټر جمیل احمد چترالی دی وتوای دا د مایوسۍ نښې دي چې وازی طالبان نه بلکې د افغانستان دننه نور مشران هم پورته کوي. نور تفصیل د ډیو خبريال مدثر شاه په دې موضوع باندې راکړي.
د طالبانو کمانډر جنرال محمد مبین یوی مرکه کې په پاکستان تور لګولې ده چې دغه هوا د افغانستان کورنو چارو کې لاسوه نه کوي. یاد کمانډر د وزیر اعظم عمران خان هغه بیان د تنقید لاندې راوسته ده کوم کې چې وزیر اعظم هله سرګنده کړې و چې طالبان به د افغانستان ټول ډلې حکومت کې شاملې کی. کمانډر ویل دي آیا خپل پاکستان کې ټول ډلې حکومت کې شاملې دي او په سختو ټکو د وزیر اعظم دا بیان رد کړی دی. خو ډیو چې د پیښور پونتون سولې او شخړو د هواري انسټیټیوټ پروفیسر ډاکټر جمیل احمد چترالی نه پوښتنه وکړه سوجه کې د شي چې طالب کمانډر دومره سخت خبره وکړه نو هغه وایي دا د مایوسۍ سرګندونه ده.
دا اظهار د مایوسۍ یوازې مبین نه دی، دا د افغانستان سرکاري چې کوم ترجمان دی، نائب وزیر دی، دا وی یا چې کوم نور چارواکي دي په مختلفو کاتو کې تاسو ګوري نو هغه د دې خبرې اظهار بار بار کئی، بلکہ ریسنٹ اس چکم سولہ زمخ کے عبداللہ عبداللہ اور دا حامد کرزئی سے چکم دا غبن اغین دا بانے زور چھئی چھئی ترسو افغانستان کے یو اشتراکی حکومت
نوی جوړ نو وای دا افغانستان د نن هم داسې غګونه پورته کیږي چې په ټولو ډلو مشتمل یو حکومت تر سو نوی جوړ باید د نړۍ قوتونه د دغه هیواد پر رسمیت اون پیژني. ډاکټر جمیل وای په اصولي توګه هیڅ یو هیواد دا حق نه دی حاصل چې د بل کم هیواد په کورونو چارو کې ګوتې وای، خو دا حق کمی ډلې یا ګوند ته هم نه دی ترلاسه چې د ټوپک په زور دی حکومت ونیسي. بل پلو ته د ایریا سټڈی سنټر په خوانی ډایریکټر ډاکټر سرفراز خان وای د انساني خېګړې په نوم د نړۍ یو شمیر هیوادونو افغانستان ته یو نیم ارب ډالر ورکړی دي چې د یو ارب نه زیاته برخه پکې د امریکا ده. وای دا پیسې به په خوراکي توکو او داروګانو مصرفيږي، خو د افغانستان د حکومت چلولو لپاره په سمدستي توګه د 500 ارب ډالرو ضرورت دی. وای دا قسمه بیانونه ښایي نه پاکستان د کوم مرسته کولای شي او نه د طالبانو حکومت د دې ستونزې د هواري لپاره کوم لار لري.
500 بلیون ډالر کم از کم افغانستان شان مطلب فوري به پکار وي. اوبه چرته راځي دنیا خو فریز کړی دی هغه چې وای کوم کاونسو او هغه ځکه فریز کړی دی هغه وای چې څو پرې دي ته وګورو دا څه قسمه حکومت دی، دا بشری حقوقو خیال ساتي، زنانو حکومتو خیال ساتي که نه ساتي، دا هم شمول حکومت جوړی نه جوړی، نو پاکستان باندې هغه دباو دی ولې چې پاکستان خو جبه پیسې نشي لګولی د سره خپله نشته چې دی ولګي. نو ځکه پاکستان دا خبرې کوي او هغوی باندې دا خبرې بدې لګي، هغه وایي چې دا څنګه ته خپله نشي کولی او ماته دی. نو دا یو قسمه داسې ګیر دی، پاکستان هم ګیر دی، هغه هم ګیر دی.
ډاکټر سرفراز یاتی د افغانستان کنګل شوی 9 ارب ډالر کرا خلاص نشوي، نو دغه هیواد کې به انتظامی او سیاسي حالات نور هم خراب شي چې د گاونډي هیوادونو لپاره هم خطر جوړ دی شي، او کرا خلاص شي نو د دې به څوک ضمانت ورکړي چې دغه پیسې به د افغان اولس په خې ګډو لګي. وای هم دغه بنیادی لته چې افغانستاني غیر یقیني صورتحال سره سره مخ کړي دي. مدثر شاه وایس اف امریکا ڈیوا پی خبر.
د واشنگتن ڈی سی نا
دا د وایس اف امریکا ڈیوا خبرونه ده.
وس وخښوې ده مطبوعاتو ته د کتنې نن مطبوعاتو د افغانستان د حالات په حواله سره سلی کړي دي. دا تفصیل به تاسو ته د دې همکار مختار خلیل وړاندې کړي.
د چین د سینکیانګ سیمې په یو غور مسلمانانو د چین د حکومت د ظلمونو د لاس ډیر یو غور مسلمانان د دنیا مختلفو ملکونو ته تښتیدلی دي. ډیر یو غور مسلمانان او یا کال وړاندې په چین کې د موزیتون د کمیونست او کلتوري انقلاب په نتیجه کې هم د چین ته تښتیدلی دي. په دغه یو غور مسلمانانو کې ډیر په افغانستان کې آباد شوی دي چې په هغه کې د چین د پخوانو او د اوسنی حکومت د دور د ظلمونو نه تښتیدلی یو غور مسلمانان شامل دي. د یو غور مسلمانانو په سپیرو ورځو د امریکای د مشهور اخبار د نیویارک ټایمز په یو تازه غنه کې یو تفصیلی مضمون خور شوې ده. د مضمون سرخط ته افغانستان کې پروتو یو غور مسلمانانو سره ویره ده ک چین طالبانو له سخواګ ورکل نو طالبان به ورته دوی حواله کی. د چین نه تختیدلی او چین کې موجود یو غور مسلمانان د چین حکومت د ځان د پاره خطر غنی. همدغه وجه ده چې افغانستان کې پروتو یو غور مسلمانانو سره ویره ده ک چین طالبانو سره سمالی او اقتصادي امداد وکړو نو ان ممکن ده چې طالبان ورته یو غور افغانان حواله کی. نیویارک ټایم د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې د چین حکومت د افغانستان مشرانو ته وینا کړې ده چې په افغانستان کې پناه اخیستي تندروي یو غور جنگیالي ورته حواله کی. د چین وینا ده چې دغه یو غور جنگیالي د مشرقي اسلامي ترکستان تحریک سره تعلق لري کوم چې په چین کې یو بلتون خوخه تنظیم ده او د چین حکومت وی د چین دننه د یو شمیر ترهګر حملو تورونه پوری کړی دي. امریکای د صدر ترامپ په دور کې د مشرقي اسلامي ترکستان د تحریک نوم د ترهګر تنظیمونو د فرست نه وسته ده. په دې باندې چین د امریکای نه سخت خوابدي ده. کو نیویارک ټایمز لیکي چې دا لانه د واضحه چې افغانستان کې پروتو یو غور مسلمانانو سره د خپل سلامتیا فکر راپورته شوی دی او کنه. دلته دا خبره د ذکر وړ ده چې د چین حکومت د کال 2018 نه د لسو لکو نه زیات یو غور مسلمانان په سینکیانګ کې په نظربند کیمپونو کې اچولي دي. وایي چې دغه کیمپونو حالت ډیر خراب دی. اخبار لیکي د چین د حکومت وینا ده چې طالبانو ورته په کابل باندې د اختیار قائمولو نه وړاندې تسلی ورکړی و چې افغانستان نه به په چین څوک هم عملو کولو ته نه پرېږدي. مضمون زیاته چې د افغانستان یو غور مسلمانان په ټلویزیون د مولا برادر د چین وزیر خارجه سره خوا په خوا په لیدو سخت وارخطا دي. نیویارک ټایم د امریکای په ورجینیا ریاست کې د خورشید حسن نومي د یو غور زنانه په حواله لیکلي دي چې دی د یو غورو د بشري حقوقو د پاره قائم ګوند ته افغانستان کې یو غورو ته د پیښو ممکنه خطرو په حق له چټې لیکلي ده. مرمن خورشید یو مرکه کې ویلي دي چې افغانستان کې آباد یو غور مسلمانان د تیرو وختونو په نسبت نن سبا زیات نازک حالات کې جون تیري دي. دا هم وی چې د یو غور د بشري حقوقو ګوند د افغانستان د یو غور معاملې د امریکای د خارجه چارو محکمې سره اوچا تکړی ده. نیویارک ټایمز لیکي چې افغانستان کې د یو غور مسلمانانو شمیر تر 3000 پورې دی. دوی ډیر په خوا د چین نه افغانستان ته په مهاجرت تللي دي. نیویارک ټایمز چې د افغانستان د یو غورو په باب له طالبانو سره د رابطې کوشش وکړو نو هغه په دې موجوده تبصره کول نه انکار وکړو. مضمون زیاتی چې د طالبانو د حکومت راتلو سره افغانستان د خوراک او د نقدو پیسو ټکو د مسلو سره مخ دی. خلک د بینکونو نه پیسې نشیروخ کې ګرانی ډیره زیاته شوې ده او د اقتصادي مسلو د لاسه طالبان د اقتصادي امداد د پاره د چین په تمه دي. د دانشورانو جرمن مارشل فند نومي تنظیم د ډیر وخت نه د افغانستان په لوري د چین د پالیسۍ شوا شو جاج اخلي. د دې تنظیم نامتو دانشور انډریو سمال وای چې طالبانو تر اوسه پورې د یو غور مسلمانانو چین ته په حواله کولو رضامندي نه د ښکارا کړي. خو انډریو سمال دا هم وای چې د افغان یو غورو اندېښنې هم بې ځای نه دي. مضمون په اخر کې لیکلي دی چې په افغانستان کې زیږیدلی یو غور مسلمان عبدالعزیز چې د یو غور د حقونو لپاره هلی ځلې کوي او دا وخت په ترکی کې میشته دی. د ویلی دی چې د 500 داسې افغان یو غور یو فرشت تیار کړی دی څوک چې په خپل خوخه افغانستان پر خودل غواړي. عبدالعزیز د دغو 500 یو غور زینی د زینو کسانو تصویرونه او نمونه هم نیویارک ټایمز ته ورکړی دی خو ورسره د دې د نخورولو خواست هم کړی دی.
د وی او ای دی وخت پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیبو ریڈیو دے
ګران اردن کوستری مشیدا وائس آف امریکا ڈیوا دا نن د ایتوالي الیکشن بیو ورځ کال 2020 د ستمبر د میاشتې شپږشته منیټه ده. وخت شوی په پاکستان کې د مازیګر شپږ نیمې، په افغانستان کې د مازیګر شپږ او دلته واشنگتن ډی سي کې د سهار نه نیمې بجې دي. د وایس اف امریکا دیوا په دې خبرې خبرونه کې در تازه شعیب زاده هرکلی ویم او لومړی ستاسو پام راګرځوم د اوس وخت مهمو خبرونو سر ټکو ته. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي په نړیواله کچه د طالبانو په رسمیت پیژندنه دا وخت د بحث لاندې نه ده. نوموړي زیاته کړې روس، امریکا، چین او پاکستان په دې کار کوي چې طالبانو د اگست په میاشت کې کمې ژمنې کړې وي هغه ژمنې پوره کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ډیبورا لاینز نن په کابل کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي سره لیدلی. اخوا او چا ویلی روان کال په افغانستان کې د جګړو او لوګي له سبب شپږ لګه سلور د زر نه زیات افغانان بې کوره شوي. او نړیوال بانک او ایشین ډیولپمنټ بانک په ګډه پاکستان ته د موسمي بدلون د ورپې خو چیلنجونو په اړه ویلي د کال 2015 نه د کال 2000 سلور سلبختم پورې 15 ملیون خلک د سیلاب د خطرو سره مخ کې دي شي. دا اوسرټی کې اوس پام شي د خبرونو تفصیل ته. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلی په نړیواله کچه د طالبانو په رسمیت پیژندنه دا وخت د بحث لاندې نه ده. سرګی لاوروف ویلی طالبان د لنډمهاله کابینې جوړولو په وخت په دې کې پاتې راغلي چې د افغانستان د ټولنې د هرې طبقې، لسانی او مذهبي او سیاسي ډلو استازیتوب پکې وي. خو موږ ورسره بیا هم په رابطه کې یو. نوموړي زیاته کړې روس، امریکا، چین او پاکستان په دې کار کوي چې طالبانو د اګست په میاشت کې کله افغانستان ونیولو او جمنې کړې وي هغه جمنې پوره کړي. سرګی لاوروف دغه خبرې په داسې وخت کې کړي چې طالبانو خپل لنډمهاله کابینه اعلان کړې او نړیوال ترې غوښتنه کوي چې دوی د ټول شمول حکومت جوړ کړي، د ښځو او بشري حقوقو ته درناوی ولري او چې افغانستان بیا د ترهګرو خوندي ځاله جوړ نشي. سرګی لاوروف ویلي د ټولو نه مهمه خبره ده چې طالبان خپل هغه وعده پوره کړي کوم چې دوی په ښکارا منلې دي. نوموړي د ایران سره د جوهري تړون په اړه هم خبرې کړې او ویلي دي دا مهمه هڅه ده چې امریکا د ایران سره په جوهري تړون کې بیا شامل شي. اخوا د ملګرو ملتونو عمومي سکرتر انټونیو ګوټیرس ویلي طالبان یوازې هغه وخت په رسمیت پیژندل کېدی شي چې نړۍ یې ومني. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې یوناما ویلي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ډیبورا لاینز په افغانستان کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي سره نن په کابل کې لیدلی. د یوناما تر مخه په دغه لیدو کتو کې ډیبورا لاینز او حامد کرزي د افغانستان سیاسي حالاتو ترڅنګ په راتلونکو کې د ټول شمول حکومت د طالبانو په واکمنۍ کې د ښځو د زده کړو او نورو حقوقو خوندي ساتلو او د نړۍ سره پاړیکو برابر ساتلو هم باس شوی دی. د یوناما له خوا شوی یو ټویټ کې ویل شوی د ملګرو ملتونو استازي په دې خبره زور راوړی چې ملګري ملتونه د افغانانو ته د بشري مرستو رسولو لپاره کار ګړندې کړي او دا خبره یې هم پټاګه کړې چې یو داسې حکومت چې ټول شمول وي د سیمایزو هیوادونو لخوا ومنل شي نو په بدل کې به نور نړۍ هم د افغانستان د پرمختیا لپاره بدلون راوستو ته تیار شي. اخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر او چا په افغانستان کې د جګړو لامل د بزای شو افغانانو د وضعیت په حق له یو تازه ریپورت کې ویلي چې روان کال د شروع راسه شپږ لکه سلور د زرو نزيات افغانان په افغانستان کې د خپل سیمو بزای شوې دي. تیرورس په خبر شوی دغه ریپورت کې او چا ویلي د دغه بزای شو زیات شمیر د جګړو او لوګې لامل هم بیرته خپل سیمو ته ندستان شوی او زیاتی چې په دې برسره سکال سباندې 800,000 افغانان د گاونډي هیوادونو خپل هیواد ته راستانه شوی چې اکثریت یې د ایران نه راغلي دي. د اوچا د ریپورت لمخه پر روان میلادي کال کې افغانستان ته د راستنو شو 815,000 افغانانو لډلې وازی وزرا او 800 د پاکستان او پاتې نور د ایران نه وطن ته ستانه شوی دي. خو د مهاجرت نړیوال ادارې IOM د تیرې اونۍ په ریپورت کې ویلي چې کال 2021 د جنوري د میاشتې د لومړۍ نیټې نه د ستمبر د 15 پورې دغه ادارې ته 890,000 نه زیات افغانانو نمونه ثبت کړي چې د ایران او پاکستان نه افغانستان ته ستانه شي. د خوراک نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې 14 میلیونه خلک په پوره اندازه خوراکي مواد نه لري. د خوراک نړیوال ادارې WFP په خپل تازه رپورت کې ویلي چې د تازه سروې لمخې په افغانستان کې یوازې 15% کورنۍ پوره خوراک لري. دغه ادارې زیاته کړې چې په خار کې میشت لوستې کورنۍ هم د کارونو نه لرلو، پیسو د نشوالي او د خوراکي موادو د بایو لوړېدو لامل اغیزمن شوې دي. د پاکستان پوز وای د خیبر پختونخوا قبایلی ضلع شمالي وزیرستان کې د استخباراتي معلوماتو په اساس د وسلوالو پر ضد عملیات کړي او یو ترهګر یې پکې وژلې دي. د پوز په وینا په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو د موجودګۍ په خبرتیا عملیات پیل شوي وو. پوز ویلي د وسلوالو سره رزمک سویډیبیجن په دوسلی سیمه کې انخته هغه مهال شوي چې پوز په سیمه کې د پټو ترهګرو پر ضد عملیات کول. بلخوا پاکستاني طالبانو د دې برید په نتیجه کې د درې پاکستاني عسکرو د وژلو دا وکړه ده. او د میډیا سره په شریکړو معلوماتو کې د خپل یو پلوی د وژل کېدو خبر هم تایید کړي. دوستلی د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه ته نږدې 30 کیلومتره لري سویلي سیمه ده او د ځای ته د میډیا رسد نه کیږي چې د آزادو سرچینو نه معلومات ترلاسه شي. نړیوال بینک او د ایشیا پرمختیایي بینک په ګډه پاکستان ته د موسمي بدلون د ورپېښو چیلنجونو په اړه ویلي د کال 2015 نه د 2040 پورې 5,500,000 خلک د سیلاب د خطرو سره مخ کېدای شي. د نړیوال او ایشیایي پرمختیا بینک په رپورت کې ویل شوی د کال 2020 نه د دې پیړۍ د اخیره پورې هر کال د سیلاب نه متاثر شو خلکو شمیره کې به 1,000,000 اضافه کیږي. په رپورت کې دغه علت د تودوخې په کچه کې په تیزۍ سره زیاتوالی ښودل شوی. د رپورت تر مخه په پاکستان کې بیا د نورې نړۍ په مقابله کې د تودوخې کچه په تیزۍ سره سیوا کیږي او د 1980 نه د کال 2015 پورې د تودوخې د کچې د زیاتېدو په رڼا کې ویل شوی و. د کال 2010 پورې د 1.3 نه تر 3.9 سانتیګریډ پورې اضافه امکان لري. سیډون کې وايي پاکستان کې د چاپیریال موسمي بدلون د مخنیوي لپاره ډېرې کمې حالې ځلې کیږي او په اخره کې به نتیجې ډېرې خطرناکې راوځي چې خلک بعد مالی او ځاني ستونزو سره مخ کیږي. دا او تر دې دمه مهم خبرونه
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته غوږی. د پاکستان فوج وايي د خیبر پختونخوا قبایلی ضلع شمالي وزیرستان کې د استخباراتي معلوماتو په اساس د وسلوالو پر ضد عملیات کړی دي او یو ترهګری پکې وژلې ده. د پاکستان فوج په 28 ستمبر ویلي چې فوج په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو د موجودګۍ په خبرتیا عملیات کړی دي. فوج د وجل شوی کس پیژنګلو نه د ښکارا کړی او نه دا ویلي دي چې تړاوې د کمیډلی یا په تحریک کې سمرا مهم کس وو. د ډیوا خبريال عدنان بیټنی په تفصيلي ریپورت راکړي.
د پاکستان پوز ویلی په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو د موجودګۍ په خبرتیا عملیات کړی دي. پوز ویلی ده وسلا فال سره رزمک سب ډیویژن په دوسل سیمه کې خطر هغه محل شوی چې پوز په سیمه کې د پټو ترهګرو پر ضد عملیات کول. د شمالي وزیرستان د پیښې په اړه پوز ویلی ادارو ته خبر ترلاسه شوی وو چې په سیمه کې ترهګر پټې ځالې لري، خو کله چې امنیتي ځواکونه دغلته ورسېدل او د ترهګرو نه کې رات چاپېره کړه نو هغوی پرې ډزې پیل کړې. پوز ویلی چې د سرتیرو په ځوابي ډزو کې یو وسله وال وژل شوی او ویل شوی پوز په عملیاتو کې په غټه کچه وسله هم ترلاسه کړې ده. پوز د وژل شوي کس پېژنګلو نه ده ښکاره کړې او نه یې دا ویلي چې تړاوې د کومې ډلې یا په تحریک کې څومره مهم کس وو. په بیان کې ویل شوی چې د نورو ترهګرو له منځه وړلو لپاره دغه سیمه کې په بشپړ ډول د لټون عملیات روان دي. بلې خوا ته پاکستاني طالبانو د دې برید په پیله کې د درې پاکستاني عسکرو د وژلو دفاع کړې او میډیا سره په ټولګیو معلوماتو کې د یو پلوي د وژل کېدو خبر هم کړی دی. د سلی د شمالي وزیرستان مرکز میران شاره نږدې 40 کیلومتره لري سویلي سیمه ده او د زیات میډیا رسد نه کیږي چې د آزادو سرچینو څخه معلومات ترلاسه کړي. د پاکستان پوز په 6 ستمبر هم دا واکړې و چې په شمالي وزیرستان کې عملیات کړي او د لاخونو ګرځول شوی پاکستانی طالبان یو مهم کمانډر پکې په دې عملیاتو کې وژل دی. په شمالي وزیرستان کې پر لپسې ترهګر تو وژلو داوی په داسې حال کې کیږي چې تیر اونۍ په جنوبي وزیرستان کې په یو وسلوال برید کې د پاکستان د پوز و سرتیری وژل شوی او څلور نور ټپی شوی وو. د خبرې ذمہ داری پاکستانی طالبانو په غاړه اخستی وه. هم روانه میاشت په شمالي وزیرستان کې نور بریدونه شوي او پوز د نورو وسلوالو د وژل کېدو دعوی هم کړې دي. په شمالي وزیرستان کې په کال 2014 کې د وسلوالو پر ضد ضرب عذاب عملیات شوي، خو بیا هم پکښې د ناامنۍ پیښې کیږي چې پکښې په امنیتي سرتیرو د بریدونو سره د ځایي خلکو هدفي وژنې هم روانې دي. د هدفي وژنو پر ضد د اګست میاشتې په 10مه نیټه میرالي سیمه کې احتجاجي مظاهره شوې وه. پکشي په سیمه کې د هدفي وژنو او نورو د امنیت د پیښو د مخنیوي لپاره په ټینګار غوښتنې شوې وي. په 11 ستمبر هم د پاکستان پوز د عملیات و پیل کړ د یو وسلوال د وژلو او شپږو ګرفتارولو دفاع کړې وه، خو ځايي خلکو احتجاجي مظاهره کړې وه چې وژل شوی تن تنکی ځوان د سکول زده کوونکی او بیکو نه وو. په پاکستان کې دا بریدونه په داسې حال کې سیوا شوي چې 15 اګست طالبانو کابل او نورې سیمې نیولې دي. د طالبانو د کابل نیولو سره داسې خبرونه مخې ته راغلي چې د افغانستان د زندانونو څخه د پاکستان ری طالبانو غړي را خوشی کړی شوی وو. په پاکستان کې په دې ورستې میاشتو کې د بد امنۍ د پیښو سیوا کېدو په اړه د پوز د مطبوعاتو د ادارې ISPR مشر بابر افتخار په 11 جولای ویلی وو ښکارا خبره د ورستې پیښې د پولې بري غاړي افغانستان لوري روانو حالاتو سره تړلې دي. هغه ویلی وو دا وخت د پاکستان د پوزي عملیاتو په نتیجه کې په پاکستان کې هیڅ ډول د ترهګرو منظم نت ورک نشته. ادران بیٹنی، ډیوا، شمالي وزیرستان.
دا د وی او ای دی واخ پرونه دا. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی دا @voadiva.
د وایس اف امریکا دی خبری خبرونه ته وکی. عالمی بانک او ایشین ډیولپمنٹ بانک په ګډه پاکستان ته د موسمی بدلون په اړه ورپی خو چیلنجونو په اړه رپورت تیار کړی دی چې په دغه رپورت کې ویل شوی دی د کال 2015 نه تر څلور سلويختم پورې 15 میلیونه خلک بعد د سیلاب د خطر سره مخامخ دي. سیډونکو وای پاکستان کې د موسمی بدلون د مخنیوي لپاره ډېری کمی حلې ځلې کیږي او په اخیره کې به نتیجې هم ډېری خطرناکې راوځي چې خلک به د مالی او د ځاني زیانونو سره مخ کیږي. نور تفصیل په دغه خبريال ارشد مومن په دې رپورت کې راکړي.
په رپورت کې ویل شوی د کال 2020 نه د دې سلې اخیر پورې به هر کال د سیلابونو نه متاثر خلکو په شمیر کې کلیز 1 میلیون اضافه کیږي. ریپورت کې د دغه وجہ د تودو هکچې کې په تیزی سره زیاتوالی خودل شوې ده. ریپورت تر مخه پاکستان کې د نور نړۍ په مقابله کې د تودو هکچې په تیزی سره سیوا کیږي او د نور لسوه اته اوایم نه د کال 2015 پورې د تودو هکچې د زیاتېدو پرانا کې ویلي کال 2900 پورې به د 1.3 تر 3.9 سانتي ګریډ پورې اضافه امکان لري. د پیښور پوهنتون د ماحولیاتو څنګه مشر ډاکټر نفیس محمد دیوته ویل پاکستان کې د موسمی بدلون د مخنیوي لپاره ونی بوټي کرل کیږي، خو دا د موسمی بدلون د مخنیوي لپاره یو جز دی او ډیر داسې نور ګامونه پورته کوي چې د دې مخه ونی ول شي، خو ښکاري نه چې حکومت کوم داسې ګامونه پورته کوي.
او د اوسه پورې دی هغه زور زموږ چې کوم د 70 په دهای کې کوم فارست او هغه فارست لیول دولت یې ایشو کړی او نو تر رسیدي چې نو هغه مکه چې هغه ته ورسو کنه نو او سره سره دا لري چې زموږ 16 کارخانه دي 16 ویسټ کې دي هغه بغیر ټریټمنټ لمده شانتي روان دي نه د سالیډ ویسټ پروګرام سره نه دا هغه نو موږ ډېر زیات رسته یو موږ پاکستان په څه باندې مړ
سیړونکي وایي وړاندې به د سیلابونو راتلو په اړه امکان څرګندول کېدای شو، خو اوس د تېرو څو کلونو راهیسې د خونړي سیلابونو شمېر زیات شوی او د دې په اړه کوم امکان هم په سمه توګه نشي څرګندېدی. د تودوخې د کچې زیاتېدو له وجې د واورو ویلې کېدل تیز شوي، د بارانونو وخت او مقدار بدل شوی او بې ترتیبه شوي دي، او دې ترڅنګ په غرونو کې په ځنګلونو کې اورونه لګیدل هم سیوا شوې دي. د جرمن واچ نومې ادارې خپل ریپورت کې ویلي پاکستان د نړۍ پنځم هیواد دی چې د موسمي بدلون نه زیات اغیزمن شوی دی. د موسمي بدلون په اړه لیکونکي خبریال آصف مومن دی وته ویل د موسمي بدلون د وجې د بارانونو بې ترتیبه کېدو اثرات لیدل کېده شروع شوې دي. روان کال د تیرو شپیتو کالو مقابله کې کم بارانونه شوې دي چې لامل یې ځینې سیمو کې ولال فصلونه او باغونه وچ شوي دي، چې ورسره پاکستان د یو زری هیواد په حیث په مستقبل کې د ډېرو ستونزو سره مخ کېدای شي.
او پاکستان چې کوم دی نو هغه ډېر زیات متاثر ځکه دی چې پاکستان کې نور معاشي سماجي او سیاسي وضع چې کوم ده هغه ټیک نه ده. دلته هغه ملکونه د اقلیم د بدلون نه ډېر زیات متاثر کیږي، کمزې کې چې انیکوالټي، کمزې کې چې استحصال او کمزې کې چې انصاف نه وي، نو هغه ملکونه ډېر زیات متاثر کیږي.
ریپورت کې دا هم ویل شوی چې پاکستان کې نږدې 20% خلکو روزګار د زراعت سره تړل شوی دی او د کال 2013 شمیرو تر مخه یو کم 10% خلک د غربت د کرخې لاندې ژوند تیروي. سیړونکي وایي موسمي بدلون به راتلونکي کې زراعت ته ډېر زیان اړوي چې ورسره د بیروزګارۍ کچه نوره هم سیوا کېدای شي. سیړونکي زیاتوي موسمي بدلون کې د بارانونو بې ترتیبه کېدو او د سیلابونو زیاتېدو له وجې پراتونکو کې زیات مالی او د جاني زیان سبب ګرځېدې شي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلې او اوریدلې شي.
پته ده voadivanews.com.
تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته غوږی. په ټوله نړۍ کې د دریابونو نړیوال ورځ مانځل کیږي. پوهان وايي په خیبر پختونخوا کې د اوبو د تقسیم د نامکمل نظام په وجه د صوبې اوبا پنجاب او سین صوبې کاری او صوبې ته د هغه رویالټی هم نه ورکول کیږي. پوهان وايي په 1991 کې په پاکستان کې د اوبو د تقسیم د لوزنامې لاندې په درې صوبو کې د اوبو د تقسیم د پاره بنیادی اډانه مکمل کړی شوی، خو په خیبر پختونخوا کې وسپوري پنهری نظام کار نه دی شوی او په جنوبی خیبر پختونخوا کې په لکونو اکړه ځمکه شاړه پرته ده. او کدا د اوبو لاندې راشي نو خیبر پختونخوا به په خوراکي پیداوار کې هم خودکفیل شي. د دې خبريال ریاض حسین به تفصيلي ریپورت راکړي.
د خیبر پختونخوا د اوبو خور پخوانی صوبایي وزیر او د قومي وطن پارټي صوبایي مشر سکندر خان شیرپا وایي د صوبې د 2 میلیونه اکړه پټنه زیاتې اوبو د ملک نورې صوبې کاروي او په صوبه کې په خصوصي توګه جنوبي خیبر پختونخوا کې د نهرونو د بنیادي اډانې د نظام د نشوالي له امله په لکونو اکړه ځمکه اوس هم شاړه پرته ده. دوی وایي د کال 1991 د اوبو د تقسیم په لوزنامه کې په څلورو صوبو کې د نهرونو ځانګړي نظام جوړولو ژمنه شوې وه او په درې صوبو کې دغه نظام عملی کړی شوی، خو په خیبر پختونخوا کې د چشمه لپټ کینال د فرا تر اوسه پورې ګامونه نه دي اخستي شوي. دوی وایي د خیبر پختونخوا د اوبو د استعمال 30 ارب روپۍ هم مرکزی حکومت ته کیږي، خو هغه صوبې ته نه میلاویږي.
تقریباً 30 ارب نه زیاتې زموږ جوړیږي،
کې نورې صوبو زمونږ د اوګست ماري کړی دي نو په کار کې مرکز موږ ته پیښې راکړي.
په ټوله نړۍ کې د دریابونو نړیوال ورځ نن په دې سوچ سره منځل کیږي چې د دریابونو اوبه د زمکو پسلونو بوټو او د انسانانو په خراوستي شي. په پاکستان کې هم په کال 1991 کې د دریابونو د اوبو د استعمال او د هغې د تقسیم لوزنامه لاسلیک شوې وه. د لوزنامې مطابق د پاکستان تر ټولو غټي صوبې پنجاب ته 80%، سند صوبې ته 22%، خیبر پختونخوا ته 8% او بلوچستان صوبې ته 3% اوبو د کارولو اجازه ورکړې شوې وه. خو په پاکستان کې د سند صوبې لخوا په پنجاب صوبه دا تورونه لګي چې هغوی د سند صوبې اوبو په غیر قانوني توګه کاروي، خو پنجاب صوبه د دې څخه انکار کوي. سیلانی وایي په پاکستان د دریابونو 1.5 میلیونه اکړه پټه اوبو په سیلابونو کې هر کال سمندر ته غورځيږي. په دې حقلا د دریابونو په اوبو تحقیق کوونکی اکبر هوتی وایي د ملک دننه په دریابونو کې زیاتره اوبه ضایع کیږي او په کوزه خیبر پښتونخوا کې د اوبو د جمع کولو، بجلی جوړولو او اوبو خور د پاره وړو ډیمونو ته اړتیا ده. دوی وایي که د جنوبی خیبر پښتونخوا ځمکه د اوبو لاندې راشي نو خیبر پښتونخوا به هم په خوراکي شیانو کې خود کفیل شي.
پاکستان کې د بدقسمتۍ نه په ډېر په سوستروي سره کار روان دي. اوس خبره چې د اباسین په غاړه باندې د جنوبي دا خلک چې دی نو د باران دعاګانې غواړي، خدای باران وکړي چې زموږ فصلونه وشي. که نه که د اباسین نه په دغه طرف باندې نه اوویستې شي نو زموږ به په لکونو اکړه ځمکه اوبه شي او چې دغه اوبه شي نو موږ به چېرته هم د غنمو د جوارو یا د فصلونو د بحران ښکار به هم نه شو. خاص تر خیبر پښتونخوا به د ډېرې غټې طرقې سره مخ شي.
په پاکستان کې د سند صوبه وایي د هغوی د کروندې ځمکه 30% د اوبو د کمی سره مخ ده، خو پنجاب صوبه بیا داسې قسمه تورونه ردوي او وایي د پسلونو په وخت سند صوبې ته اضافي اوبه ورکوي. په پاکستان کې د انډس ریور سیستم اتارټي ډایرکټر خالد رانا خبری ایجنسی اناډولو ته دا خبره منلې ده چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبې د برخي اوبه د بنیادی اډانې د نشوالي په وجه نه کارول کیږي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
دا خبری خبرونه کې نن تاسو ته پاره د ډیوا همکار سردار علي ټکر یو ځل بیا د یو پښتون هنرمند د ژوند او د فن کیسه راوړې ده. نو راځي چې دغه ریپورت ته وښو.
خو ګوریدونکو، نن به د سره د یو بل شاعر په حواله نظر شریکو. د دې شاعر نوم دی امان اخون. د پښتو ژبې د دې مشهور ولسی شعر په اقلا په پښتانه شورا دریم ټوک کې ښاغلي حبیبي صاحب صرف دومره لیکلي دي چې امان ګجراتی د پښتو شاعرو او د پېښور په خوښه کې اوسېده. د مقتول جفا افسانه چې په اردو کې لیکل شوې وه په پښتو کې د افسانه غمالود په نامه ترجمه او نظم کړې ده. خاغلی حبیبی سے بے ہڈو د کلام نمونه نه دور کړي. د پښتو د ادب تاریخ په صفه نمبر 1 او شپږی شی هم ډیر لند شان ذکر شوی دی، خو سلک تفصیلی ذکر په ادبی ستور کې خاغلی رفی سے په صفه نمبر 1 او 2 داسې کړی دی. وایي چې امانم د پښتو ژبې یو اورجب شاعر تیر شوی دی. که څه هم د پښتو د ادب تاریخ یوازې نوم راوړي او همدارنګه دریم ټوک پښتانه شورا هم ډیره لنډه پیژندل لیکلې ده، خو د کلام نمونه ول نه ده ورکړي او د جون زمانه هم نه ده خودلی شوی. نو په کار دي چې د دې تکړه شاعر د جون په حواله باندې سنه سمون تاسو سره شریک کو. د افسانه غمالود نه علاوه نور کیسې هم د شته دي لیکلې دي چې په کې د زګل سنوبر کیسه هم ده. خغلی افضل رضا صاحب د دوی یو شعر را نقل کړی دی او دا غینه هغه د اندازه لګی چې د جون د کم دورو د کم دورو. نو په پټ ستوري کې د امان په حواله پروفیسر افضل رضا صاحب داسې لیکي چې د امان ګجراتی په حواله دومره خو معلومه شوه چې د اصلي نوم محمد امان بیگو او په 1215 هجری کې د مردان ګجرات کلی کې پیدا و. خد جیدات خاوندو، دینی تعلیم هم سنه حاصل کړو، د مرغانو خکار کې ډیر ماهر و، خب په ساده او اولسی ډول کې شاعری کړې ده. ګڼې ربایان نه بدلې چربیتې او غزلې هم لیکلې وې. په کال 1213 هجری کې وفات شوی او هم په ګجرات کې ښخ دی. ګل صنوبر کتاب په کال 1445 مسوی کې بیا حضرت ګل چاپ کړی دی چې دوه اویا مخونه لري او په هر مخې دوی شعرونه دي. نو راځئ چې د کلام دا نمونه د سره شریک کو. بل سرا بد کول ځان سره ګڼا، عقبت بدی یو ځل اوشي دڼا، سپکاوی کول د بلک د زړه غواړي، سپک په خپل به پریشي لکه بڼا، او خوشحالي په مصیبت د بل ښه نه ده، پاتې قیاس کا بس د بل پاتې پڼا، او ناجائز ک د بل مال تا په اسره شوي، سمدستی بدر نزی په دو دوڼا، او غلط فهما مرغونه چې ته کرې، په کوم خیال به د هغې غواړې مڼا، چې کوم تخم کرې هم هغه به ریبې، د مشتکو نه بوا نخل چڼا، په یو لارې بې پیزاره بتله غواړې، تا ته څوک وایي ازغي په وا سڼا، او زه امان خو به ټول عمر ژوندې نه یم، زه امان خو به ټول عمر ژوندې نه یم، چې بتا بیداروم مرغې کڼا. خو ګوریدونکو، په راتلونکي پروګرام کې به د یو بل نوي شعر سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږم. اوس ما سردار علي ټکر له اجازت راکې، په لوی لم سپارم او خو جون درته غواړم.
د واشنگتن ډي سي نا دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
اخو اکشی بس ایوی اداریه تا دغه اداریه د امریکا د حکومت نظر خای.
د امریکی نائب صدر کملا هیرس په اگست کې په سنگاپور کې د خارجه پالیسۍ په حق خپل یو تقریر کې ویلي دي چې امریکا په دې ویاړ کوي چې د هند بحر الکاهل د سیمې یو برخه ده. دی وی چې دا سیمه یقینا چې زموږ د سلامتیا او د سوکالۍ لپاره لوی اهمیت لري. نائب صدر خپل تقریر کې دا خبره په خصوصي طور سره په ګوته کړه چې په هند بحر الکاهل سیمه کې د امریکي ځینې ډیر نږدې اتحادیو ملګري ملکونه پراته دي. امریکا دغه سیمې ته تر سلویخت لکو پورې روزګارونه د امداد په توګه لیږي. په کال 2019 کې امریکې د دغه سیمې ملکونو سره د 2 کروڑ ډالرو د مالیت دوه اړخیزه تجارت کړی دی. دې دا خبره هم په ګوته کا چې د لکونو خلکو د روزای دارمدار د اربونو ډالرو د مالیت په هغه تجارت ته چې هر ورځ د سویلی چین د لارې کېږي. نائب صدر کملا هیرس وی چې دغه سیمې د پاره د امریکای په دریس کې دا خبره هم شامل ده چې په دغه سیمه کې د جهاد رانی په آزادۍ سره کېږي. دې زیاته کا چې دینه علاوه د دغه سیمې په لوري د امریکای په دریس کې د سمندرونو د آزادۍ او بغیر د سروکاوټه د تجارتی سرګرمو د جاری پاتې کېدو خبرې هم شامل دي. میرمن کملا هیرس خپل تقریر کې دا هم وی چې د هند بحر الکاهل د پاره زموږ نظر د امن او محکمتیا، د بشري حقوقو د ودی او په بین الاقوامي قانون د بنیاد لرونکي نظام د منلو دی، او دا هم چې زموږ شریک مفادات به د بل د تاوان په سر نوي. امریکا با د خپل دی نظر په بنیاد په هند بحر الکاهل سیمه کې خپل اتحادیانو او ملګرو ملکونو سره دوی ته د راپورته کیدونکو څه قسمه خطرو په صورت کې دوی سره ټینګه ولاړ وي، چې پکې د سویلی چین سمندر هم شامل دی. نائب صدر کملا هیرس وی چې چین د سویلی چین د سمندر په یو لویه برخه د خپل ملکیت دعوه کوي، او د دې دعوی په وجه د سیمې په نورو ملکونو خپې دربي او د دوی خلاف انتقامی کارونه کوي. د چین دا قسمه ناولي اقدامات د یو قانوني نظام پر ضد دي، او دینه د سیمې د ملکونو خود اختیاری ته خطرې راولاړي شوې دي. نائب صدر خپل تقریر کې په صفاټکو کې دا خبره وکړه چې سویلی مرکزی د ایشیا او هند بحر الکاهل سیمه کې د امریکای موجودګي د چا ملک خلاف نه ده، بلکې د دې مقصد هغه یو خ او تعمیري نظر لوده ورکول دي چې مونږه په دې سیمه کې د ګډون او د ملګرتیا د پاره لرو. امریکي د خپل دی مقصد د حصول د پاره په سیمه کې د خپل اهم ملګرو د آسیان د تنظیم د سیمه د سلورو لوی ملکونو د کواډ نومي جوړ اتحاد او د میکانګ امریکي د ملګرتیا په ذریعه په حفاظت کې د ساتلو پوخ نیت کړی دی. نائب صدر هیرس په دغه موقع په کال 2023 کې د ایشیا بیر القاهل د اقتصادي ملګرتیا د فورم د غونډې د کوربتوب وړاندیز هم وکړو. د چاپیریال کې د بدلون راتلو او د عالمی صحت غونډې مسلو کې یو بل سره د ملګرتیا په کول هم زور ورکو. دی د سیمې ملکونو ته دا هم وی چې د برما د جمهوریت لارې ته دراوستو د پاره د امریکې په کوششونو کې امریکې سره شریک شي. نائب صدر کملا هیرس خپل تقریر په دې الفاظو ختم کو چې زه امید کوم چې د اوس نه څو کاله پس چې مونږ ټول د نن ورځې جاج اخلو نو مونږ به یقینا دا وایو چې دا هغه ورځ وه کله چې مونږ د یو ښه سباون او د خلکو د جن خکولو د پاره خپلو کې یو موټی شوي وو.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.